پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له نوریاس نوری ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راوویستل. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډۍ له ایښودو وروسته خبر اعلان ته وویل مرکچي پلاوی چمتو دی. ښاغلي عبدالله که څه هم دوحې ته د دوی پلاوی د سفر کره نیټه ونه ښوده، خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو تر منځ روانه ده. په چې د کابل بازانو وګټل او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو کې اورونو کې 103 منډې وکړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک شیبه مخکې د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه په جریان کې د کابل بازار هڅه کوي چې د هدف ته ځان ورسوي. تر اوسه 3 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي لاسه ورکړي. 12 اور په جریان کې ده. د دې وروسته 2 لوبه چې ترسره کیږي هغه به د بوز ساتونکو او بندي امیر خبرانو لوبه ترسره شي.
په پرونی دو سیالیو کې د سپین غربازانو د امون هنګانو ته او د بوز ساتونکو د کابل بازانو ته ماته ورکړه، خو لومړی لوبه مس عینک د بندي امیر له خمرانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. خبرونه لازم راډیو اورئ. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راایستلې چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شو شمیر 14 ته ورسېد. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. د شمال ختیځ لپاره د دولت د بیړنیو خدمتونو مشر خاطر احمد ویلی چې 8 مړي پرون راایستل شوي او 8 نور راوایستل شول، خو نور کان کیندونکي لا تر اوسه تر ډبرو لاندې بند پاتې دي. چارواکو دغه راز په دې پیښه کې د نهو تنو د ټپي کېدو خبره هم کړې ده. د سیمې اوسیدونکو له پخوا دا ویرې ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فهریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیې او نه هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د هیواد ولی عهد محمد بن سلمان منتقد و نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جوسف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفانو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او دیو بل خبر لمخه په پام کې ده د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا نن د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وینا وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د اپوزیسیون یو مخکخ او مخوره مشره د بلاروس په پلازمینه منسک کې انتري تمه شوه. تخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبعید کې اوسیږي، په بلاروس کې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته بندې شوی وي نن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشره ډیزی شندلر وایي دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره به خبرونې کوي او هغه مسایل به خپروي چې د دې هیواد د خلکو لپاره مهم دي. ازادي راډیو د هنګری د څانګې جوړېدل تیر کال مني اعلان کړل، ځکه وروسته څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو آزادۍ محدودې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبان غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یوه ورځ و یو ساعت هم مذاکرات ځنډیږي یا ناوخته کیږي، دا به یوه جفا یي، یوه بې انصافي به یي، ابدي وخت ضایع کېده به یي.
په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي.
یوازې اندل نه دی، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره چې په لیتوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث خپریږي. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د 19 تلین په مناسبت جوړو سو مراسمو ته خبرې کولې، وویل چې افغانان غواړي په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیرې قربانۍ له پامه ونه غورځول سي. امید ظاهرمل په کابل کې دا موضوع تعقیب کړي. زاین مل صاحب، نوري څرګندونې څه وي د امرالله صالح او یا هم په غونډه کې د نورو برخوالو؟
خغلی صالح، د خپل خبرو پایل د تیر څخه پایل هم اخیستنې پایل کړ او اشاره یې وکړه د افغانستان د سولې بهیر ته. د ویل چې ټول افغانان غواړي چې په سوله کې سره ژوند وکړي. البته د سولې په برخه کې د ژوند کولو یو برخه دښمن یاد کړ، یعنی طالبانو ته اشاره وه چې په تیره کې د افغانانو سره یې هغه چې د په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکوله جنگ کړی دی، خو اوس دا جګړه باید په سوله واوړي. خو دا سوله باید د هغو قربانیانو په بیه تمام نه شي او یا د هغو قربانیو په بیه تمام نه شي چې تیر کې ورکړل شوي دي، چې بیا دغه قربانی کمرنګ نه شي. دویل طالبان هم په دې باید پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه نه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده، بلکې د یوې خاصې حلقې غوښتنه نه ده چې پر دوی باندې دغه خبره تحمیل شوې واوسي. ښاغلی صالح طالبان ته په اشاره سره وویل چې طالبان باید دا خبره زړه ته کې باسي چې مذاکرات د دوی غوښتنو، ارزښتونو، خواهشاتو او هغه څه چې پر دوی د بهرنیانو لخوا تحمیل کیږي دوی ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده، د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړی دی، اوس هم قربانی ورکړی دی. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د غونډې بل ویناوال د سولې عالی شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی و، د هم که څه هم نور مسائل یاد کړل خو عمده برخه د خبرو هم پر سوله باندې متمرکزه وه. وویل چې سوله د ټولو خلکو اړتیا ده او هیله ده چې پر وړاندې هیڅ خنډ جوړ نشي. خو ته دا یادونه هم وکړه که سوله راځي په دې معنی باید نه اوسي چې افغانان شاته وکړي،
باید صلح برقرار شوه و پیاده
شوه. دی وای باید سوله راشي، هیڅ خنډ باید د سولې پر وړاندې جوړ نشي. خو خویند و ورونو، سوله د شاتک په معنی هم نه ده.
سال به گذشته برگشتنی نیست.
صالح صاحب، یو شمیر نور و ګډونوالو هم دې غونډې ته وینا درلودله، خو دا غونډه که څه هم د شهید اونۍ تر مراسمو او په ځانګړي ډول د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړه شوې وه، مګر د سولې د پروسې او تر خواهی له طالبانو سره د مذاکراتو ته پیل تر سیوري لاندې راغلی وه.
بله، زهیر مل صاحب، په کابل کې وخت نا وخت په دغسې ورځو کې ځینې وسله وال کسان راوځي په موټرو کې چې د ښار بېلابېلو برخو کې ګډوډي جوړوي. په دې برخه کې څه تدابیر سنجول سوي؟ د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو څه تدابیر نیولي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او کزو وایم درې واړو قواو پرون خبرداري ورکړي چې هیڅوک نشي کولای د خلکو فزیکی او یا هم رواني امنیت اخلال کړي او یا هم ستونزې خلکو ته راجوړې کړي. خو د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې بیا هم بې نظمۍ لیدل شوې دي. که څه هم امنیتي ځواکونه له سهار راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای دي او حتی په عادي تګ راتګ باندې هم په یو شمیر سیمو کې محدودیت لګول شوی دی، مګر لوی موټریز کاروانونه بیا هم د ښار یو شمیر برخو ته راوتلي دي او د یو شمیر سیمو کې هوایي ډزې هم اوریدل شوې. در حال کې چې کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د بې نظمۍ مخه به ونیسي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم نن د خپلو خبرو یوه برخه همدې ته ځانګړې کړې وه. او دغه کسان چې په ښار کې بې نظمۍ کوي، ډزې کوي، حتی دوی وویل چې دا د دوی له ډلې نه دي او پر وړاندې به جدي مبارزه وشي.
په زمین کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې هم د مراسمو خبر ورکول سوی دی. کومو چارواکو هلته برخه اخیستې ده او د دوی مهمې څرګندونې څه شول سوي؟
بلې، هغه څرګندونې چې ما وړاندې درلودلې د دلوی جرګې د تالار نوې د خغلی صالح خبرې، د خغلی خلیلی خبرې، د خغلی ارغندیوال خبرې هم وې. تر خوا یې تمه ده په سوشیبو کې د حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم وینا وکړي. دې غونډې ته د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم راغلی دی. بیا هم زیادونه کوم که چې هم دغه غونډه یا دغه مراسم د شهید اونۍ د پیل د مراسمو په مناسبت او د احمد شاه مسعود د 19 تلین مناسبت جوړ شي، خو ډیر بحث به کې بیا هم پر سولې په خبرو او له طالبانو سره پر مذاکراتو باندې راڅرخید.
ډیر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امرالله صالح دا خبره په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو حکومت وایي دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي. د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره په افغانستان کې جګړه هم زیاته سوې ده. افغان ځواکونه او طالبان ادعا کوي چې د جګړې په میدانونو کې یوه او بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ملالی بشیر په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د جګړې زیاتوالی د سولې د پروسې مخې ته خنډونه جوړولی سي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نه شو کولای چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو له لاس واخیستل شي او نظامی عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کړو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسی.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات سوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسی وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبله واړي. لیکن دیو هیڅ کله نشي کولای د دیو غونډې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چلی در شوې دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅ کله نشي کولای چې مکمل کنټرول دی یو منطقه یا د یو ساحې لاس راوړي، ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور کې وګورو دغه ته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی، او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکنۍ کوم امکانات چې دیو لري دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولی، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولی شي او کسان د منځه وړلی شي لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دي. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کیدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشت دي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومتوالۍ د محلي په سطح کې تل یو ولسي سیستم ده چې خپله یعنی د کلیو د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي پښتنو سیمو کې ولس د خوانه ټاکل کیږي، خپله دیو خپل استازي ټاکي او هغه د حکومتوالۍ چارې هغه مخته بیایي. طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو دیو سره د دې چې کوششونه یې وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالۍ ګانې، مګر هم د دې کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورځلا اشرف نعمت وه تر دې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنی نه دي، که څه هم د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو ډاډ ښوولی چې دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بندیانو له خوشی کېدو د سولې تر خبرو پورې 15 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
افغان حکومت بیا هم د ټول مشورتي لوی جرګي غوښتنه ومنلې، هغه زندانانو ته خوشی کېدل لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانانو ته خوشی کېدل لړۍ چې دا خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې
د اونۍ په بحث کې د بین الافغاني مذاکرو پر پایل پرمختګونو او خندونو هم بحث سوی دی. دغه بحث د خبرونې په ورستیو درویشتو دقیقو کې اوریدلای سي. اوس یو بهرنی مسله راخلو، د بیلاروس د اپوزیسون مشر چې په لیتوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. دا به په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې د ټاکنو او تر هغه وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د بیلاروس د اپوزیسون مشر سویتلانا چخانوسکایا نن د اروپایي شورا د پارلمان غونډې ته وینا وکړي. چخانوسکایا یو ورځ وروسته تر دې دا وینا کوي چې د بیلاروس د اپوزیسیون د اخیزمنو مشرانو له ډلې یو تن ترې تم شو. چخانوسکایا اوس په لیتوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او دا به نننۍ غونډې ته د خپل هیواد د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي پارلمان رئیس ریک ډایمز به هم په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د پوروسیو کې په بیلاروس کې د یو هم شموله سیاسي ملي پروسې غوښتنه کړې ده. بیلاروس د اروپایي شورا غړیتوب نه لري، خو له 1990 کال را په دې خوا چې د میلمه په توګه د بیلاروس غړیتوب په اروپایي شورا کې ځنډول شوی دی، دغه شورا په دوامدار ډول د بیلاروس له چارواکو سره په ارتباط کې ده او ډیر کله د بیلاروس سیاستوالو ته په خپلو غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي. د تیرې میاشتې په ټاکنو کې چخانوسکایا د بیلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پسې دوهم ځای خپل کړ، خو اپوزیسیون وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي او تر دې وروسته پراخې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کولو غوښتنه وکړه. لوکاشنکا چې له 26 کلونو راهیسې ولسمشر دی د اپوزیسیون خبره رد کړې ده او ویلي دي چې نه له دوی سره خبرو ته چمتو دی او نه هم بیا ټاکنې ترسره کوي. سیخانوسکایا په داسې وخت کې د اروپایي شورا غونډې ته وینا کوي چې بې خپلواکې سرچینې د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې ماریا کالسنیکاوا چې د اپوزیسیون د شورا غړې ده د دوشنبې په ورځ په پلازمېنه مینسک کې اختطاف شوه او د ناپیژندل شویو کسانو له لوري و موټر ته انتقال شوه. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی له دې پیښې خبر نه دي. بل لور ته نن د بیلاروس سرحدي ځواکونو وویل چې د اپوزیسیون درې تنه جګپوړي کسان اوکراین ته واوښتل. د خبر له مخې د اپوزیسیون د رئیس هیئت درې غړي د ماریا کالسنیکاوا په ګډون د سهار د 15 بجو خواته د هومیل په سیمه کې د اوکراین لور ته واوښتل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی سئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د ویب پاڼې پته ده. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پکتیا کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. احسان آریان او نورو تفصیل.
د سلاب انسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو غډه نسره بللی و چې د بین الافغاني مذاکراتو اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلاب انسټ استازي جاوید وردګ ازادي راډیو ته وویل
په اوو زونو کې دغه برنامه لرو دایمي اوربان او تلپات سوله پاکل باندې دوی نظرونه سره ټول کو بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنه سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سوله پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټول چارې بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړې. خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپل منځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجی زهیر وریاخیل او حاجی حضرت محمد کوچی ازادي راډیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بی انصافی به یو دی وخت ځای کې دا به اما د طالبانو هیئت دوی یو څه ځند کې راغلی ده نه پیژو شي ولی
هغه څه ژمنی چې کړی وي هغه څه وعدې چې کړی وي د دولت لخوا نه هغه ټول ورته لسره شوي تر اوسه پورې د سولې کوم غږ نه معلومیږي. ورځ د بلې نه په افغانستان کې بحرانونه او وزن یې زیاتیږي. که چیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې 100% د سولې کېږي او افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرانسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست. خو لا هم د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دي پیل شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوې دي. د حبیب رحمان تاثیر راپور د یوه عیني شاهد پر ژغ پیلېږي.
هغه سړک منځ کې یو چاودنې کېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اته کلنې تر لیده چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 15 غړو ته مرګ ژوبله اوښتېده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، څلور واړه پکې ووژل شول. یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي. هغه بله ورځ د جغتو پر لاره هم د ماین په چاودنه کې ولسي خلک وژل شوي وو. هر وخت داسې پېښ کېږي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پېښې څو چنده زیاتې سوې او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوال مخالفین خبر خپل ژمنو باندې وپانه د کړي او ټول وخت د پلو لارو کې ماينونه ځای پر ځای کوي چې ورسته بیا زمو د ملکی وادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغه ماينونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانیږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولې دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نژدي خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د ده په خبره طالبان ډیر وخت ریموټي ماینه نژدي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولې پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندل دی یک قرباغ جغتو زنه خان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځین نوري هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت ماینونو د چاودنو او په هغه کې د مرګ ژوبلي خبر نه ورڅخه ورکول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
لا اعزاز يم په وردګ ولایت جلګي له ولسوالۍ څخه اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګي په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتي دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې. په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزوتي، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزوتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي 80% خلک لوستي دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
زهرا چې د نهو اولادونو مور ده، په داسې حال کې چې خپله یې سواد نه لري، خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې باسواده واوسي. نوموړی چې 80 کاله عمر لري، د کابل په دشت برچي سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه ښوده چې درس ووایي. هغې په ډېرې ناهیلۍ سره وویل، نشم کولی په درسونو کې خپلو اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې درس ووایي تر څو د دې غوندې بې سواده پاتې نه شي.
زما هڅه دا ده چې اولادونه مې درس ووایي، یو ځای ته ورسیږي. زه خپله د خپلو اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولی، خو هر وخت ښوونځي ته ځم او ښوونکو ته وایم چې اولادونو ته مې سم درس ورکړي.
د دې مور یوه 20 کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړی له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي، په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل، ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود، ژوند راته ډېر تریخ و. خو کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم، هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر ډیره خوشاله یم.
د پوهنې وزارت د ورستی شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیره یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 80% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2013 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویان د نوریا نزهت
زموږ موخه دا ده چې تر 2013 میلادي کال د لیک لوست کچه د افغانستان په سطح او یا سلن ته ورسیږي، چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر ده، موږ غواړو چې لس سلنې ته ورسیږي.
د اغلې نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې